درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هورسیفیم. په دغه خبرونه کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې افغانستان ته د هغو افغان طالبانو سپارلو مخه نیولې چې د پاکستان په خاوري کې نیول شوې دي. په مرموزه توګه په پاکستان کې د څو تنو وسلوالو طالبانو د وژنې په اړه هم ریپورت لرو. نور مطالب هم شته، خو تر هر څه د مخه خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه، معصوم میوند وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د کندهار په نننیو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او تر پنځلسو زیات ژوبل شوي دي. د ولسمشر کرزي دویم مرستیال په ناڅاپي ډول هلمند ته تللې. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واورې، اروپایي څارونکي وایي چې د تاجکستان په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. بشپړ خبرونه. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن تر غرمې وروسته د امنیې قومندانۍ ته یوې چاودنې یو کس ووژي او شپاړس نورې ژوبل کړه. د کندهار د امنیت امیر فضل احمد شهرزاد وایي چې چاودېدونکي توکي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو چې امنیې قومندانۍ ته نږدې په یو تمځای کې وچاودې. د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې وایي چې په ژوبلو سوو کسانو کې نه پولیس او اووه ولسي خلک دي. ویل شوي چې د دې چاودنې له امله نږدې ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. تر دې وړاندې نن سهار یو ځان وژونکي حمله کوونکي د ترنک په سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو ځان وژونکي حمله وکړه چې په څلور ولسی خلکو ترڅنګ یو بهرنی پوځي هم وژل شوی و. د ولسمشر حامد کرزي دویم مرستیال په یو ناڅاپي ډول د هلمند ولایت مارجې ته تللی دی. د هلمند چارواکو خبریالانو ورته وویل چې کریم خلیلي له یو پلاوي سره د لشکرګاه ښار ته ورسېد او له هغه ځایه د مارجې سیمې ته روان شوی. کریم خلیلي په هلمند کې د ځایي اوسیدونکو یوې لویې غونډې ته وینا کړې او ژمنه یې کړې چې په دې ولایت کې به د بیا رغونې او پرمختګ کارونه پیل او عملي کړي. په مارجې کې تر دوو اونیو پوځي عملیاتو وروسته افغان او بهرني ځواکونه وایي چې د مارجې ترڅنګ شاوخوا نورې سیمې هم له وسلوال طالبانو څخه پاکې کړې دي. د ولسمشر کرزي دویم مرستیال ویلي چې د سلګونو بې ځایه سوو کورنیو سره به لازمې مرستې وسي. د نورستان چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو سړکونو د پخولو کار پیل شوی دی. د نورستان والی جمال الدین بدر نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سړکونو ټول لګښت 15.5 میلیون ډالر کېږي چې په نورستان کې د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټي ډلې ورکوي. ښاغلی بدر وایي چې د دغو سړکونو په پخولو سره به سلګونو خلکو ته اسانتیاوې برابرې شي. نوموړي ویلي چې په نوي کال کې به د نورو پاتو ولسوالیو د عمو سړکانو د پخولو کار هم پیل کړي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 30 افغاني او 80 پله، یو یورو 15 افغاني او 10 پله، یو انګلیسي پونډ 20 افغاني او 80 پله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 55 پله، زر ایراني تومان 30 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1520 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. سیمه ایز او نړیوال خبرونه به سلطان محمد سرور څخه واوري.
پاکستانی مقامات وایي مشکوکو وسلوالو مخالفینو نن په یو ټانکر چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو ته تیل رسول برید کړی او هغه یې لمنځه وړی دی. د پېښور د پولیسو یو مشر لیاقت علي خان وویل چې دغه برید د پېښور ښار ته نږدې سیمه کې شوی دی. د پولیسو یو بل مشر امتیاز احمد وویل له برید وروسته ډزې شوي او یو مشکوک برید کوونکی وژل شوی دی. په افغانستان کې بهرني ځواکونه د پاکستان له لارې اکمالات کوي او وسلوال مخالفین د دوی په اکمالاتي موټرو مکرر بریدونه کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د تاجکستان په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې داسې جدي خلاف ورزي شوي چې په نتیجه کې لوی درغلي رامنځته شوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د پارلماني هیئت مشر پیا کرسمس مولر نن په خپل اعلامیه کې مایوسي څرګنده کړې او ویلي دي چې دغو انتخاباتو ونه شو کړای ډیر اساسي معیارونه په ځای کړي. دی وایي د رایو د صندوقونو د ډکولو او بل وکاله رایو ورکولو موارد لیدل شوي دي. جمهور رئیس امام علي رحمان له ولسو کلونو راهیسې د تاجکستان د چارو واګې په لاس کې لري او لویدیځو څارونکو د تاجکستان انتخابات هیڅ کله هم آزاد او عادلانه نه دی ګڼلی. د تاجکستان د انتخاباتو نتایج تر اوسه نه دی اعلان شوی. قرغیزستان وایي وروسته له دې چې د ایران جنگي الوتکو تیره اونۍ د قرغیزستان یو مسافر وړونکي الوتکه کوزیدو ته مجبور کړه. بشکیک د تهران په دغه عمل اعتراض کړی دی، خو قرغیزستان دا نه مني چې ایرانی امنیتي مامورینو به د ایران د دولت د یوې مخالفې سنی ډلې مشر له الوتکې کوز کړی وي. د ایران دولتي خبري رسنیو تیره اونۍ ویلي وو چې د جند الله ډلې مشر عبدالمالک ریګی یې له دغې الوتکې کوز کړی. عبدالمالک ریګی د ایران په جنوب کې فعالیت کاوه. د قرغیزستان بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د دغه هیواد سفیر میدیت کان شیر یمکولو د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته د تهران په دغه ناروا عمل اعتراض کړی، خو په اعلامیه کې دا نه دی راغلی چې کوم بهرنی به د الوتکې له کوزیدو وروسته په الوتکې کې دننه نیول شوی وي، او یوازې دا وایي چې کله الوتکه کوزه شوه دوه بهرنیان د هوایي ډګر په ځمکه ونیول شول. اعلامیه د ریګی نوم نه دی اخیستی او په دې اړه یې تفصیلات هم نه دي ورکړي. عبدالمالک ریګی په هغو خبرو کې چې ایرانی مقامات یې د ده اعتراف بولي او د تلویزیون له لارې خپرې شوې ویلي دي چې دی د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي د لیدو لپاره له دوبۍ څخه د قرغیزستان په لور روان شوی و. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف په درې ورځني رسمي سفر نن فرانسې ته روانېږي چې د اقتصادي، سیاسي او کلتوري همکاریو پر پراختیا به زیات تمرکز وکړي. په دې کتنې کې به د فرانسې ولسمشر د نوموړي هرکلی په الیزه ماڼۍ کې وکړي او د دواړو هیوادونو پر کلتوري راکړې ورکړې به خبرې وشوي. دواړه مشران به د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې لخوا اروپا ته د انرژۍ پر انتقال، د اروپا د امنیتي اندېښنو او د هغې فرانسوي بیړۍ په رانیولو خبرې وکړي چې هلیکوپتر، الوتکې، پوځیان، ټانګونه او پوځي تجهیزات انتقالولی شي. ګرجستان او د بالتیک هیوادونو د دغې معاملې مخالفت کړی. دوی وایي ښایي مسکو له دې بیړۍ څخه په راتلونکو جګړو کې کار واخلي. په دې برخه کې امریکا هم خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې او فرانسې ترمنځ په خبرو کې بعد ملګرو ملتونو د اتمی انرژي له ادارې سره پر همکاري هم خبري وشي. د غراز بعد اتمی پروګرام له کبله پر ایران د نویو بندیزونو مسأله هم یاد شي. تما ده نن د ګرجستان او روسیې ترمنځ پوله چې له دریو کلونو راهیسې تړلې وه پرانستل شي. د قفقاز په غرونو کې دغه لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې وروستۍ سیمه ده چې د ګرجستان له بیلتون غوښتونکې سیمې ابخازیا څخه لرې پرته ده. د ګرجستان بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په دې توګه به خلکو، موټرو او لاریو ته زمینه برابره شي چې په دې لاره تګ راتګ وکړي، خو روسان چې ګرجستان ته داخليږي دوی باید ویزې ولري. د روسیې او د لویدیځ پلوي ګرجستان ترمنځ پوله په 2008 کال کې وتړل شوه او وروسته د جنوبي اوسیتیا پر سر په 2008 کال کې د دوو هیوادونو ترمنځ یوه لنډه جګړه هم وشوه. او روسي خبر وايي چې د بوسنی سربیانو په خوانی مشر رادوان کارازیچ د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ جګړو په محل د عامه وژنې په تور نن په لاهای کې د ملګرو ملتونو محکمې ته احضار کړی شو. کارازیچ چې د تورونو په مقابل کې په خپله لزانه دفاع کوي وویل چې په دغه جنگ کې د سربیانو دعوا عادلانه او مقدسه وه. د بوسنی سربیانو په خوانی مشر چې مخکې دغه محاکمه مقاطعه کړې وه ټاکل شوې ده چې نن او سبا د خپل دفاعي مهم ټکي څرګند کړي. څلور شپېته کلن کارازیچ باندې د بوسنیا د جنگ په ارتباط د عامه وژنې او بشر ضد جنایاتو په شمول 11 تورونه لګول شوي دي. درنو اوریدونکو، دا وو د دې مهال مهم خبرونه.
څلور بجې او 8 دقیقې دي د ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې اوري چې د پاکستان یوې محکمې افغانستان ته د هغو افغان طالبانو سپارلو مخه نیولې چې د پاکستان په خاوره کې نیول شوې دي. په مرموزه توګه په پاکستان کې د څو وسلوالو طالبانو د وژنې په اړه ریپورت لرو. یوې امریکایي ورځپاڼې لشکري طیبه ډله له القاعده خطرناکه بللې ده. د اروپا د امنیت همکاري سازمان وایي د تاجکستان په پارلماني انتخاباتو کې ډیره درغلي شوې. زما سیمې زما مینې اونیز پروګرام کې به د پکتیا په سیګانه کلي کې د خلکو د دودونو په اړه معلومات واورئ. د پاکستان یوې محکمې افغان حکومت ته د هغو طالب مشرانو د سپارلو مخه نیولې چې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د نیول شو کسانو په ډلې کې د طالبانو د مشر ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د قیادي شورا غړي هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر په وروستیو کې لیوی پاکستانی ورسپانې د نیوز سره په مرکې کې ویلي و چې له اسلام آباد به رسمن وغوړي چې دغه طالب مشران افغان حکومت ته وسپاري. د لاهور ایالتي محکمې فیصله کړې چې د پاکستان حکومت تر هغه نشي کولای د طالبانو مشران یو بل هیواد ته وسپاري څو په دې برخه کې د بشري حقونو د یو مدافع د عریضې په اړه فیصله کړې نوي. د بشري حقونو دغه مدافع له محکمې غوښتي چې د طالبانو دغه مشران البته باید د پاکستان د قوانینو په اساس محاکمه شي، ځکه دوی په پاکستان کې نیول شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې مهمې برخې نور یاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستاني وی محکمې بل هر هیواد ته د هغو افغان طالب قمندانانو د سپارلو په چاره کې د هیواد حکومت د اقداماتو مخه نیولې چې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه اقدام ممکن د اسلام آباد او کابل ترمنځ نویو ناندریو ته لاره هواره کړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانه په دې اړه لیکي د لاهور د ایالتي محکمې د قضایي هیئت مشر قاضي خواجه شریف حکومت ته امر کړی چې طالب مشران تر هغو بل هیواد ته نه سپاري تر څو په دې اړه یې د پاکستان د بشر د حقوقو د یوه مدافع دوسیه فیصله کړي. خالد خواجه محکمې ته عریضه کړې او غوښتنه کړې چې د طالبانو دغه مشران په پاکستان کې نیول شوي او باید د پاکستان د قوانینو په اساس محاکمه شي. د لاهور محاکمه به د مارچ په 15 نیټه پر دې دوسیه بیا غور کوي. د پاکستان محکمې دغه فیصله د جمعې په ورځ هغه مهال وکړه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي له پاکستاني نیوز ورسپانې سره په مرکه کې وویل حکومت به په پاکستان کې د نیول شوو طالب مشرانو د ورسپارلو لپاره اسلام آباد ته رسمي غوښتنه واستوي. د پاکستان استخباراتي ادارو د امریکا د استخباراتو په مرسته په وروستیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د قیادي شورا د غړو په ګډون طالبانو شپږ مهم چارواکي ونیول. د نیول شو کسانو په ډله کې د ملا عمر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. د هغه له نیول کېدو وروسته د طالبانو څو نور قمندانان چې پکې د طالبانو د رژیم د دفاع مرستیال وزیر مولوي عبدالکبیر هم شامل دی ونیول شول. یو پاکستانی لوړ رتبه چارواکی چې دغه نیونو په اړه معلومات لري وایي د طالبانو شپږ مشران د پاکستان د کورنیو استخباراتو په توقیف کې دي. د توقیف شوو کسانو په ډله کې طیب پوپلزی چې ویل کېږي د ملا عمر نږدې همکار دی هم شامل دی. د پاکستان له نیوز ورسپانې سره په مرکه کې ولسمشر کرزي ویلي و چې حکومت به ډیر ژر له اسلام آباد رسمي غوښتنه وکړي چې افغان حکومت ته ملا برادر او نور نیول شوي طالب قمندانان ور وسپاري. کرزي وویل نیول شوي طالب مشران افغانان دي او په همدې خاطر سرنوشت باید په افغانستان کې تعین شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې که د ملا برادر د سپارلو لپاره کابل رسمي غوښتنه وکړي نو د پاکستان حکومت به پرې غور وکړي. د رحمان ملک له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت په یوې خبرې کړې اعلامیه کې وویل چې طالب مشران باید د هیواد ته د غیر قانوني ننوتو په خاطر محاکمه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یوې محکمې افغان حکومت ته د هغو طالب مشرانو د سپارلو مخه نیولې چې په وروستیو کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. له پاکستان څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. ولس طالبان په خبرت نږدې په مرموز ډول وژل شوي او 15 نور په سوات کې د امنیتي ځواکونو له لوري په نخته کې وژل شوي دي. د دغو پیښو نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
په پاکستان کې امنیتي مقامات وایي چې پېښور ته نږدې په درۍ ادم خیل کې د ولستنو مشکوکو طالبانو مړی موندلی دی. د هغوی په وینا د وژل شویو طالبانو مړی د درۍ ادم خیل په تور چپاړ کلي کې یوه ښوونځي ته نږدې په میدان کې موندلی دی. د پاکستان یو امنیتي مقام چې نه غوښتل لومې واخیستل شي وویل د ولستنه چې په تروریستي پیښو کې لاس درلود او امنیتي ځواکونو یې د نیولو نیت درلود په مرمیو ویشتل شوي دي. په پاکستان کې د مشال رادیو خبريال غلام غوث په دې بابو ویل
سرکاري سرچینه وایي چې دا مړی د ټوک چاپر په سیمه کې د لال شاه بابا زیارت په مقام د ګورنمنت های سکول سره نږدې موندل شوی دی. او په دې هکله موږ د پوهات کې د پولیس چارواکي په ځنګنۍ سره هم خبرې اترې وکړې او هغه دا وویل چې دغه ولس مړی پولیټیکل انتظامې ته حواله کړی شوی دی. او هغه دا خبره هم زیاته کړه چې د دغه ملو تعلق شکم دی نو د دغه ځای د تور چپن د سیمې سره نه دی بلکې دا څه غیر مقامي خلک دي.
له بلې خوا د پاکستان امنیتي ځواکونو نن په سوات کې 15 تنه وسلوال طالبان ووژل. په وژل شویو کې د هغوی دوه مهم قمندانان هم شامل دي چې د پاکستان حکومت د هغو پر سر جایزه یې شوه. یو پاکستانی مقام وویل چې مولوي محمد عالم بنیری او د هغه څلور ملګري د نن سهار په عملیاتو کې ووژل شول. مولوی محمد عالم بنوری د سوات د طالبانو د شورا غړی وو او د پاکستان حکومت د هغه پر سر لس میلیون روپۍ جایزه ایښی وه. د پر سوات د طالبانو د بشپړې واکمنۍ په موده کې په مدین سیمه کې د طالبانو په سبک شرعي محکمه جوړه کړې وه. د سوات یو ځایي خبریال نیاز احمد د مولوی بنوری په باب وویل:
مولانا محمد عالم بنوری بیسیکلی اوسیدونکو د ضلع چنګلې خو په مدین کې چې دنه دال تکې په نوې کلی وته پاکې جماعت او په دې کې د امام وو په هغه دې کې د بنیادي طور پر پښتون کې سرکاري استادو په دې کله چې ملا فضل الله او سوال یې د دې ذکر روانې شروع کړې نو دا یې چوک مرګره وو د شورا اهم رکن او د مولانا شاه دوران نو وروسته د دې چې دنه او دا غره کېده.
بنوری په سوات کې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د اف ام رادیو مشر هم وو. د رادیو به نه یوازې د طالبانو د جګړې خبرونه نشول، بلکې په سوات کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو مخکې خلکو ته خبرداری ورکول.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندهار کې درنې چاودنې نن ولسو کسانو ته مرګ ژوبل واړوله. دا چاودنه د کندهار د امنی قومندانې مخې ته وشوه. د ازادي رادیو خبریال د واخان مینپالی پاړه ریپورت راکوي.
چاودنه نن ماپچین نږدې 2 بجې د کندهار د امنی قومندانې د دولتي موټرانو په تم ځای کې وشوه. تر پیښه وروسته سیمې ته د امبولانسونو تا غورا تک پیل شو. یو عیني شاهد د پیښ په ځای کې راته وویل:
زه خپل داخل ولاړم په څه دغه انتظار وسو د کنټینر شاته تقریبا یو 2-3 زخمیان مخبل پستر ګولیدل چې دوه ماشومان وو او یو خپل دولت سرباز پولیس چې زخمی وو په لاس باندې چاره لګیدل. زه خپل په چپرکټ په اتاک سره په چپرکټ باندې ناشتم چې د پاسه دوه اتاک سره سو د پاسه په موږ باندې خپل لټي وو د شیشې مشه راولیدل موږ خپل سره خوش کړل. تاسو اتاکونه هم راته وران کړل.
د کندهار د امنیه کمانډانې د امنیت امیر سمنوال فضل احمد شیرزاد ول شاودنه د موټر بم په وایسته رامنځته شوه چې د نموړ په خبره یو ملکی وګړی وشل سوی، نه پولیس او وو ملکی وګړي جوبل سوی دي. د میرویس روختم ډاکټران وایي چې یو ملکی مړ او ولس پولیس او ملکیان جوبل وروړل سوی دي. چارواکي په پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولي خو تر اوسه د دې چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستی.
په کندهار کې پر نړیوالو ځواکونو هم ځن وژن کې بریټ شوی. راپور نوایي په پیښه کې څلور تنه ځایي خلک وژل شوی دي. د ازادي رادیو خبريال یو ځل بیا
ځانوژن کې نن سهار د کندهار بولدک پر لوی لاره د ترنک پر پله باندې له چاودیدونکو موادو څخه د یو ډک موټر په وایسته د نړیوالو ځواکونو یو سیمه ییز کاروان په نښه کړ. د پیښې په ځای کې وایني شاهد راته وویل:
د ترنک د پر پله باندې په چا اوس موټر وراخستی دي او د پلې نړولې دي. د څنګه لانج راچولې لانج پروت و او ګرسره داسې سرشتونه دي.
د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې په پیښه کې درې ملکی وګړي وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. سرچینې د نړیوالو سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه بې خبري ښودلې ده، خو وایي چې چاودنې د ترنک پل نړولې چې د ترافیکو د استفادې څخه یې ایستلې دي. تر پیښه وروسته د سیند دواړو غاړو ته په سلګونو موټران بند پاتې دي. یو امنیتي چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د نړیوالو ځواکونو یو سرتیری وژل سوی او درې نور ژوبل سوي دي. دغه سرچینې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکړ. چې د میرویس روختون ډاکټران هم په پیښه کې د څلورو ملکی وګړو د وژل کېدو او د یو بل د ژوبلېدو معلومات ورکړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی وایي چې برید عبدالله کړی د په خبره یوولس بارني سرتیری وشلی او دوه موټران یې ویجاړ کړي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې له امنیتي ارګانونو سره د دې جرګې څلور کمیسیونونه د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم مرسته وکړي. دا پریکړه وروسته تر هغه کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د حکومت امنیتي چارواکو له دې جرګې څخه وغوښتل چې د کابل او ټول هیواد په سطحه د امنیت په ټینګښت کې د دې جرګې یو ځانګړی کمیسیون د دوی ته سلام مشوره ورکړي. په دې اړه پام وکړئ ریپورت ته.
ولسی جرګه وایي چې په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د امنیت د ټینګښت لپاره به د دې جرګې څلور کمیسیونونه حکومتي امنیتي ارګانونو ته لازمه سلام مشوره ورکړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې له ډیرو بحثونو وروسته د دې جرګې غړي په دې سلا شول چې د امنیتي او دفاعي چارو د نړیوالو اړیکو او عدلي او قضایي کمیسیونونه دي د حکومت امنیتي ارګانونو سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازمه مرسته او همکاري وکړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د غونډې په پای کې هیله وښوده چې دا کمیسیونونه وتوانېږي د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له ریاست سره د امنیت په ټینګښت کې ګټور واقع شي. دای وی دا کمیسیونونه د کینی او د امنیت په برخه کې د امنیتی چارواکو سره خبري وکړي. د ځانګړي کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته. کچیرې له نورو کمیسیونونو څخه کوم وکیل غواړي کولای شي خپل نظر ورکړي، هیڅ کومه ستونزه نه لیدل کیږي. د ولسی جرګې غړو د کابل د جمعې ورځې له حملې وروسته چې څه باندې 50 تنه پکې مړه او ټپیان شول، د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس د تیرې شنبه په ورځ خپلې عمومي غونډې ته ور وغوښتل تر څو د امنیتي ستونزو په اړه معلومات ورکړي. که څه هم د امنیتي چارواکو او د ولسی جرګې ترمنځ نوموړي غونډه د تړلو دروازو تر شا وشوه، خو د دې جرګې غړو وویل چې امنیتي چارواکو له دوی څخه غوښتنه کړې چې په کابل او ټول هیواد کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره د ولسی جرګې کمیسیون دی هم له دوی سره لازمه مرسته وکړي. خو د ولسی جرګې غړی پاچا خان زادران له دې سره سره چې د ولسی جرګې د پریکړه سمه بولی وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې باید مربوطه حکومتي ارګانونه لازم اقدام وکړي.
چې حکومت په یو فور باندې عمل ونه کړي نو کار څومره ته وي یو به نتیجه به راکړي. ما په خپل فکر باندې دلته دوا کمیسیونونه دي، تبه ته د دوی وګوري د وزیران بل وګوري بیرته خبره به سره شریکه کړو چې دا من په څه دلیل باندې راځي دغه موضوع یو حل پیدا کړي.
په تیرو څو کلونو کې امنیتي چارواکي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله څو ځلې ولسی جرګې ته غوښتل شوي. حتی په ځینو مواردو کې امنیتي چارواکي د دې جرګې د غړو لخوا په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له امله استیضاح شوي هم دي. ولسی جرګې تر دې وړاندې څو واره امنیتي طرحې جوړې کړي او امنیتي ارګانونو ته یې د عملي کولو لپاره ورکړي، خو د امنیتي چارو کارپوهان او څېړونکي وایي چې دا طرحې یا سمې نه دي عملي شوي او یا هم لکه څنګه چې لازمه وه ګټورې نه وي، ځکه چې د دوی په باور په کابل او نورو ولایتونو کې په امنیتي وضع کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د امنیتي ستونزو له امله اندېښمن دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیه قمندانۍ د دریو جګپوړو چارواکو استعفای اعلان د منځوره کړي او دوی ته لارښوونه شوې چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. دغو چارواکو په کابل کې د جمعې د ورځې له خونړۍ حملې وروسته له خپلو دندو استعفا ورکړي. په دې اړه نور په مرکې کې چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کورنیو چارو د وزارت له ویان زمري بشری سره کړي.
ویل کېږي چې د کابل امنیت قمندان د دغه قمندانۍ د امنیتي چارو مسول او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس د درې واړو استعفا ورکړه ده. که تاسو د دوی د استعفا اساسي علت وښایئ چې دوی ولې استعفا ورکړه.
بله، پرون د کابل د امنیت قمندانۍ درې تنو لوړپوړو مسؤلینو خپله استعفا د افغانستان د کورنیو چارو محترم وزیر ته وړاندې کړه. اولی د دوی استعفا تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر لخوا نه ده منظور شوی او دوی ته هدایت ورکول شوی دی چې دوی د خپل وظیفې ته ادامه ورکړي او هغه تحقیق چې د جمعې د ورځې د انتحاري حملو په هکله پیل کړی دی هغه تحقیقات باید سرته ورسي او وروسته له تحقیقاتو نه به تصمیم ونیول سي چې مشکل چیرې و او څه نوی اقدام باید پورته سي. او بله خبر دا ده چې د کابل پولیسو په دې کال کې چې تیر سو یا په دې یولسو دولسو میاشتو کې داسې هم نه و چې دوی اصلا لاسته راوړنې ونه لري او کاملا له کاره لیدلي فعالیتونه ولري. داسې نه و، دوی فعالیتونه درلودل، لاسته راوړنې هم لري، ولی په تاسف سره بعضې زړه بوږنوونکي حادثې هم سوي دي چې په هغو کې زموږ پولیسو ته هم تلفاتو راوښتي او ملکي وګړو ته هم. هیله مند یو چې په آینده کې د دغسې تروریستي حملو مخنیوی وکړو تر څو زموږ هیوادوال په یو مسؤلیت کې ارامه ژوند ولري.
بشري صاحب، ځینې راپورونه چې موږ ترلاسه کړي وایي چې د دوی دغه استعفا اساسي علت دا ښودل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دوی د جمعې د ورځې له پیښې وروسته رټلي وو نو دوی په احتجاج کې استعفا ورکوله. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟
د هیڅ نه و، رټلو موضوع دلته مطرح نه ده. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا پر دوی باندې هیڅ نه فشار نه و چې دوی د استعفا ورکړي. د دوی استعفا اختیاري استعفا و. دا چې لامل او دلیل یې څه شی دی دا به تاسو له هغوی نه پوښتنه وکړئ. اوس دفتن دلیل یې زه نشم درته ویلی ولې دا په وضاحت سره ویلی سو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا هیڅ نه فشار پر دوی نه و، ولې بېله شکه د افغانستان د خلکو د امنیت مسئولین د افغانستان پولیس دی په داخلي چارو کې او د کابل په ښار کې د کابل د خلکو د امنیت مسئولیت هم پولیس په غاړه لري. نو بېله شکه کله چې حملې کیږي باید تحقیقات وکړو، باید جدي ګامونه پورته کړو او د آینده حملو د مهارولو لپاره باید لا جدي اوسو او نوي پلانونه د لاس لاندې ونیسو تر څو زموږ هیوادوال په یو مسؤونه فضا کې ژوند وکړي. یعنی زموږ مسؤلیت دی او په دې لاره کې به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مشرتابه لکه څرنګه چې په تیرو وختونو کې جدي وه په دې هکله به لا جدي اوسي او لا جدي ګامونه به پورته کړو تر څو په کابل کې ټینګ او ډاډمن امنیت ولرو.
تاسو وویل چې د کورنیو چارو وزارت د دوی استعفا نه ده منظور کړی او ورته امر کړی چې باید خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو آیا دوی خپلو دندو ته اوس مهال دوام ورکوي که څنګه؟
بله، پرون د افغانستان د کورنیو چارو محترم وزیر د دوی استعفا تر اوسه پورې نه ده منلې او دوی په خپل دندو اوس هم ولاړ دي او خپل وظایف پر مخ بیایي. کله چې تحقیقات ختم شو بیا به د کورنیو چارو وزارت رسمن دا موضوع اعلان کی چې سناوه او په ست ترتیب نور ګامونه پورته کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایانز مری بشری وو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
کابل خاروالی د کابل خار په شپړسمې ناحیې کې د شاوخوا 2500 نمرو مځکې ویشل پیل کړل. کابل خاروال وایي د قلعه زمان خان په پروژې پورې مربوطې د نمرې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې شاوخوا 15 کاله مخکې پیسې تحویل کړي خو ځمکه یې د ځینو ستونزو له امله نه ده ترلاسه کړې. خاروال همداراز وویل چې په دې پروژې کې د شاوخوا 15,500 نور نمرو د ویشلو پلان هم لري. بلخوا د سیمې خلکو ویلي دي چې په دې پروژه کې مځکه استعمالک شوې دي خو حکومت یې تر اوسه پورې بدل نه دی ورکړی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن ریپورت ته.
د کابل خروال یونس نواندی شوول په قلعه زمان خان پروژه کې بعد د استعمالک شوې زمکو خواندانو ته په بدل کې نمره شوې زمکه او یا هم بای ورکړي. هغه دا خبره په قلعه زمان خان پروژه کې هغو کسانو ته د 2,500 نمرو د ویشلو د پیل په پروګرام کې وکړه چې شاوخوا 15 کاله مخکې دولت ته پیسې ورکړي وي خو زمکه نه ترلاسه کړي. نواندی شوول په دغه پروژه کې د خلکو په استعمالک شوې زمکو کې د شاوخوا 15,500 نور نمرو د ویشلو پلان هم شته، خو هغه ویل دا کار به د استعمالک شوې زمکو خواندانو ته د هغوی له حق سپارلو وروسته وشي.
در ساحه کې ما امروز زمينه
دی وای په هغه ساحه کې چې مونږ نن زمکه پکې مستحقینو ته ویشو 2,500 نمرې هغه دولتي زمکه دي چې هیڅ ستونز نه لري. دا زمکه هغو خلکو ته ورکول کیږي چې شاوخوا 15 یا 14 کاله مخکې ورته ویشل شوی وي. خلکو یې پیسې تحویل کړي وي خو خپل زمکه د هر ستونز له امله چوا نه ده ترلاسه کړي. دلته د استعمالک پروسه له تیرو 15 کلونو راهیسې تطبیق شوې ده خو اوس هم ډېرې لانجې نه دي حل شوې. د مثال په توګه خلکو د خپل زمکو بدل او یا هم بیان نه ده ترلاسه کړي. مونږ هڅه کوو چې خلکو ته خپل حق ورسیږي او دا پروژه تطبیق شي. خاروال زیاته کړه د قلعه زمان خان د سړک د جوړېدو کار به چې د څه مودې راهیسې درېدلی دی له سره پیل شي. هغه وویل د دې سړک کار د محلي خلکو او حکومت ترمنځ د استعمالک شویو ځمکو پر سر د ځینو ستونزو له امله درېدلی و خو بلخوا ځینو ځایي خلکو وویل چې د دې سړک د جوړېدو په مخ کې هیچا هم خنډ نه دی جوړ کړی او کار یې د قراردادي شرکت او خاروالۍ ترمنځ د لانجې له امله درېدلی دی. دوی همدارا شکایت کوي چې دولت ازمکه د پروژې لپاره استعمالک کړی دي خو په تیرو څو کلونو کې بدل نه دی ورکړی.
کله دا غسه چې د مون قوم دا وکړل کېږي چې مزکه استعمالک کړی د پښورولي کې اسنه پرته دي نه چا نمرې ورکړي نه پیسې پرته دا شروال چې نو ورغلی موږ نه ورغلی نه ورسره غېدل سابقه شروالانو کال په کال موږ ته تبدیلی غره کې چې سکه له پیسې درکو کال ته درکو
زمانو مرحلات د لوخلو د کلو سدونګه ما اما تلمه په خپ شوق په ذوق باندې د نور خلکو سره زما مزکه استعمالک کړی وز مقدس په توزیع زمين کې پروت ده. دا درې کاله کېږي چې ماته نه دولت پیسې راکړي دي نه دولت ماته نمرې راکړي دي.
د راپورونو په اساس په اکثرو ښارونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې د ځمکو د استملاک پر سر راپورته کیدونکې لانجې د ښاري پلانونو د تطبیق په مخ کې خنډونه جوړوي. یو شمیر خلک په دولتي چارواکو تور لګوي چې د استملاک پروسه په شفافه توګه پر مخ نه بیایي او له قانون سره سم د استملاک شویو ځمکو بدل نه ورکوي، خو چارواکي بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې په ځینو سیمو کې خلک او زورور کسان د ځمکو د استملاک او د ښاري پروژو د تطبیق مخه نیسي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. په روانه خبرونه کې د تاجکستان د انتخاباتو په اړه راپور لرو. زما سیمیز مامین مینې اونیس پروګرام هم شته، نور راپورونه هم لرو، خو ساعت ګورم 4:30 بجې دی. سلطان محمد سرور ستډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
چارواکي وایي د کندهار په نننیو چاودنو کې شپږ تنه وژل شوي او تر 15 زیات نور ژوبل شوي دي. د جمهور رئیس حامد کرزي دوهم مرستیال په ناڅاپي ډول هلمند ته تللی دی. پاکستانی مقامات وایي مشکوکو وسلوالو مخالفینو نن په یو ټانکر چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو ته تیل رسول برید کړی او هغه یې لمنځه وړی دی. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د جمهور رئیس امام علي رحمان په مشرۍ د خلکو ډیموکراتیک ګوند په پرونیو پارلماني انتخاباتو کې 1.8 رایې ګټلي دي. قرغیزستان وایي وروسته له دې چې د ایران جنگي الوتکو تیره اونۍ د قرغیزستان یو مسافر وړونکي الوتکه کوزیدو ته مجبوره کړه، بیشکیک د تهران په دغه عمل اعتراض کړی دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف په درې ورځني رسمي سفر نن فرانسې ته روانېږي. او د بوسنی سربیانو په خوانی مشر رادووان کارازیچ د 1992 او 1995 کلونو ترمن جګړو په محل د عامه وژنې په تور نن په لاهای کې د ملګرو ملتونو محکمې ته احضار کړای شو.
د مخاطر دی چې زما سیمې زما مینې اونیس پروګرام درته واورو. رازمه فاطمه طالب ته په هرات کې دوه نجونو د ځان وژنې هڅه وکړه. مسؤلان وایي چې دوی کورنۍ ستونزې درلودي. ډاکټران وایي د یوې روغتیايي حالت ډیر نازک دی. شرف الدین ستانکزه او په دې اړه معلومات.
غرب زون کې د پولیسو قومندانۍ ویان سمون ول عبدالروف احمدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل پیخه د هرات خارج کارلو میسمه کرامان تشویلته کورنۍ تاوتریخواله ده. په موضوع هغه وایي تحقیق پولیسو پیل کړل. دوه خویندې چې یوه کورنۍ پورې اړه لري برای شپه د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله د ځان وژنې هڅه کوي. د نجونو پلار د پولیسو له ویرې دا مهال تښتېدلی ده، خو موږ د موضوع د څېړنې او د هغه سړي د نیولو هڅه پیل کړه. د ناروغانو مربوطه ډاکټر وویل 12 ازیتا او بله خورې 15 سونیتا دا مهال په روغتون کې له درملنې لاندې دي. روغتیایی حالی دی سونیتا نازک و بالی ډاکټر ویل زهری مواد دی مگه کو دو وجنی پودر دی چه معمولا در ملنه هغا ویستن زمنه ده. خوب دی سر بیره هم د خپل حدسو ویل په هرات که پداس محل دون جنو دی زان وجنی حدسو وکړه چه پروان کال که پدا ورسته وی که ډاکټران دو کورنی تاوتری خوالی لکبله دی خد و ترمان دی زان سوزدون و پیخو دی زیاد دو حال ورکوی. کوم ارقام چې په دا ورسته کې روغتون ازادي راډیو ته ورکړه وی ویل چې تر اتیا پورې مېرمنې د ځان سوځونې له امله ورسره سبب شوې دي. په څلورو کې درې برخې د سختو ټاپونو له امله دوی وای مړې شوې. په هرات کې د بشر د حقوقو ادارې رئیس عبدالقادر رحیمی په کورنۍ او غاګ وکړ څو د کورنۍ په غړو په ځانګړي ډول مېرمنو سره بد شلند ونه کړي. دای وای په سیمه کې بیوزلي جبري ودونه او بیسوادي د دغه ژړه بګنونکو پیښو نور لاملونه دی په مخنیوي کې د دیني علماو ونډه اړینه وبلله.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د کوټي په خروټاباد سیمه کې د نشې موادو پر ضد پرون ستره ولسی غونډه جوړه او لاریون وشو چې ګنشمیر قومي مشرانو ځوانانو د فوټبال د څلورو لوبډلو لوبغاړو او د خوندزي ماشومانو پکې ګډون کړی وو. د دې غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د نشې موادو پر ضد به کلکه مبارزه کوي او هیڅوک به نه پرېږدي چې د دوی په سیمو کې د نشې موادو د خرڅلاو اډې جوړې کړي. په دې اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د کوټه شار لویدیځ لوري ته خروټاباد د پښتنو یو غنمیشت سیمه ده چې زیات شمیر افغانان هم پکې اوسیږي. د خروټاباد پر خلکو تور لګید چې ګواکې هلته د نشې پلورلو مرکزونه دي او دوی په ضد نه راپورته کیږي. خو د یک شنبه په ورځ هلته د ولسی خلکو او ځوانانو لخوا د نشې موادو په ضد یو ستره غونډه او لاریون وسو چې داسې شعارونه ورکول. غونډې ته په وینا کې یو دیني عالم د قرآن او حدیث په رڼا کې هر ډول نشي مواد د انسانیت لپاره تباه کوونکي وبلل او ویې ویل چې زموږ په ټولنه کې موجودې ټولې ستونزې د نشي موادو د زیات استعمال له امله پیدا شوې دي.
نشه سي دا یو لعنت ده، شراب سي دا یو لعنت دي، چرس سي دا یو لعنت ده. دا د انسان د تباهي او د انسان د هلاکت، د انسان د بربادي لپاره یو لوی ذریعه ده، یو مرداري ده. پښتنبوه خدای فرمایي چې له دغه څخه تاسو پرهیز وکړئ. نن په ټوله دنیا باندې چې څه تاوانونه تیر شوي دي، یعنې له نسوار نیولې بیا تر شرابو پورې یوازې له دغو منشي شیانو څخه پیدا شوي دي.
غونډې ته په وینا کې د ښوونځي یو ماشوم په خپله لنډه وینا کې له پلورونو څخه غوښتنه وکړه چې د خپلو اولادونو په وړاندې نشه ونه کړي. سره له دې چې د کوټې په بازارونو کې وخت پر وخت د نشي موادو په ضد مظاهرې شوي، خو دې احتجاجي غونډې او لاریون ځکه هم ځانګړی اهمیت درلود چې د ښوونځي ګڼ شمېر ماشومانو او ځوانانو پکې ګډون کړی وو او د ښوونځي و استاد ورته د نشې د مخنیوي په اړه داسې وینا وکړه.
اے پلارا، اے اورورا، نن د خپل د بچی باندې رحم وکا. ته ناشته کور ته پیسې ورکه په لاس ورسه دکانه مال نه سوار راوړه، سیګریټ راوړه. نو د خدای د پاره خپل د بچی د مخه دا سیګریټ دا نشه مکوي. کته یې کوي نو دا سا بچی چې دی نن دغه سیګریټ عادی کیږي، دغه نه سوار عادی کیږي. دا به تا ته ګوري بچیان چې دی نکالان دي، یعنی نقل کوي. دا سه بچیان موږ لیدل دي چې موږ سبق ورته وای هغه به موږ نکالي کول په کلاس کې بلکان ته ولاړو هغه تر به سبق ورته وای. نو بچای چې دی هغه نکاله دی. دا بای چې موږ دا شی اول خپل په کور سره شروع کړو.
د نشي موادو په ضد د خروټاباد په دې لاریون کې د څلورو فوټبال لوبډلو لوبغاړو هم ګډون کړی وو چې د نشي موادو په ضد شارپاڼې له ځان سره لېږدولې. د ینګ خروټاباد فوټبال لوبډلې و لوبغاړي ظفر خان خروټي وویل چې که لوبو ته توجه زیاته سي نو ځوانان به مو هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
نشه یو دی نالت چې کم سړی چې نشه کوي هغه سپورټس نه شي کوي. د نشي خلاف موږ وایو چې سپورټ سره سره تعلیم هم ضروري دی. د ملک لپاره، د قوم لپاره، کم د انسانیت لپاره چې خدمت کېږي نو هغه یو د نشې یو عادي سړی نه شي کوي. زه په ډېر ټینګه سره دعوه کوم سمې چې ان شاء الله زموږ په اتلس کسانو کې یو لوبغاړی خود شي چې زموږ تر دې انده سیکرټري استاد دا د نشې عادي نه دي، نه نسوار، نه سیګریټ، نه یو بل نشه.
غونډې ته په وینا کې د پښتو نومیالي ممثل امان الله ناصر په خپلو خبرو کې په پښتني سیمو کې د نشې موادو پر زیات استعمال افسوس څرګند کړ او په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د نشو په اړه د یوې سروي په اړه وویل.
ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. ما د منشیاتو په باره کې مرسیکور یو ان جی او د هغه سره ما ډېر کار وکړ. زه ولاړم سرخاب ته، زه ولاړم جنگل پرالیزۍ ته، زه ولاړم ګردي ځنګل ته. ځوانان، سپین ږیري، کوچنیان خو پرېږده، ښځو هلته هیروینز کول.
په خروټاباد کې د نشې موادو په ضد په غونډه کې وویل سول چې باید په هره سیمه کې ولسی خلک او ځوانان د نشو په ضد داسې غونډې جوړې کړي چې پکې ځوانانو او ماشومانو ته له نشو څخه د ځان ژغورلو پوهاوی ورکړل شي. د خروټاباد یو اوسیدونکی عبدالکریم خروټي د دا ډول غونډو په اړه وویل.
باید چې موږ ټول د دغه سې منشیاتو خلاف کوچنی لوی درمیانه سپین ږیری دا ټول په دې کې څه واخلي او داسې غونډې باید شي هر هفته کې، کنه میاشت خو پرېږده، په هر هفته کې باید شي. یوه ورځ یوه ورځ کېدای شي نو دا نظر اندازه کیږي په دغه علاقې پورې خلکو، په بچیانو، په ماشومانو چې څوک د نشې کې شاید هغه هم په ذهن کې دا سوچ وکړي چې باید دا ډېر بد کار کوم او هر سړی هره دویمه خبر باید چې د نشي خلاف تبلیغ وس.
د یادونه ورده چې په خروټ آباد کې د نشي موادو په خلاف په دې غونډه کې ګڼ شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو، استادانو، د پوهنتون محصلینو، لوبغاړو او ماشومانو ګډون کړی و چې شمېر سلګونو تنو ته رسېده او ټولو له حکومت غوښتنه کوله چې په کوټه ښار کې د نشي موادو پر خرڅلاو کلک بندیز ولګوي. بارکوال میخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا چاپ نیوز ویک مجله د لشکر طیبه ډلې په باب یو مقاله خبره کړې او په هغې کې ویلي دي چې دا ډله تر القاعده هم خطرناکه ده، خو د لویدیز استخباراتي ادارو تر اوسه پورې د دې پاکستاني ډلې له لوري د لویدیز ګټو ته د ورپی خطر په باب جدي پاملرنه نه ده کړې. عصمت سروند مقاله لوستي او غټ ټکي راوړي.
نیوز ویک لیکي په داسې حال کې چې امریکا لا هم پام دې ته دی چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې د القاعده شبکې اصلي مشران ونیسي. یو بله لږ پیژندل شوې افراطي ډله عملا د یوې خورا خطرناک تهدید په توګه راڅرګنده شوې ده. لشکر طیبه له تیرو 15 کلونو راهیسې پر هندي اهدافو په تیره بیا په لانجمن کشمیر کې بریدونه کوي، خو لویدیز او هندي استخباراتي کارپوهان وایي لشکر طیبه اوس دا توان پیدا کړی چې پر بهرنیانو حملې وکړي او خپلې هلې ځلې د نړۍ په سطحه پراخې کړي. د هغوی په وینا دا ډله اوس کولی شي چې تر هند ورهاخوا په نورو هیوادونو کې هم ورانوونکې حملې وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دینیس بلیر د دغه هیواد په مشانو جرګه کې د استخباراتي چارو کمیټې ته تیره میاشت وویل لشکر طیبه اوس په لا مستقیم خطر بدله شوې ده او په اروپا کې لویدیز هدفونه تر نظر لاندې لري. د ځینو کارپوهانو په عقیده لشکر طیبه ډله ممکن د مغلقې ټکنالوژۍ په نړۍ کې د زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو، د پاکستان په حکومت کې دننه د ملاتړ د لرلو او په دې خاطر چې د لویدیز استخباراتو ورته لا هم توجه نه ده کړې تر القاعده په لوی خطر بدله شي. امریکایي مقامات په شیکاګو کې د میش پاکستانی ولاسل امریکایي ډیوید کولمن هېډلی قضیه د ثبوت په توګه یادوي چې د اکتوبر په میاشت کې د لشکر طیبه لوري د ممبئی د حملو د څارنې په تور ونیول شو. دوی د ډنمارکي ورسپانې پر دفترونو د حملې او لشکر طیبه ترمنځ د ارتباط یادونه هم کوي. د لشکر طیبه سابقه د شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جهاد کلونو ته رسیږي. د دې ډلې په مؤسسانو کې یو هم فلسطینی عبدالله اعظم و چې له اسامه بن لادن سره یې همکاري کوله. لشکر طیبه خپل جنگیالي افغانستان، د کورنۍ جګړې په کلونو کې تاجکستان او همداراز بوسنیا ته لېږلي وو. د نیوز ویک راپور سره سم د پاکستان پوځي استخباراتو په کشمیر کې د نورو جنگیدونکو ډلو په څنګ کې له لشکر طیبه سره د پیسو، وسلو او ترینینګ کلک ملاتړ کړی دی. د دې مجلې له مخې داسې شواهد شته چې لشکر طیبه په هند کې د لویدیزو هدفونو پر ضد د حملو پلانونه جوړوي او د ډلې په عین حال کې فیصله کړي چې ځان په افغانستان کې هم شکیل کړي. د هند ممبئی په حمله کې د لشکر طیبه یو تن نیول شوی اجمل قصاب په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې دوی په دې حمله سره غوښتل چې امریکا، بریتانیا او اسرائیل ته وښيي چې دوی له مسلمانانو سره ظلم کوي او موږ په مقابل کې دا ډول کار کوو. لشکر طیبه د پاکستان په پنجاب او کشمیر کې ډېر ملاتړ کوونکي لري او هلته پیسې او وسلې ټولوي.
د تاجکستان د انتخاباتو په اړه ریپورت لرو، خو اوس په لنډه د هلمند مرجې څخه. چرته چې څه باندې دوه اونۍ کېږي شاوخوا 15,000 امریکایي او نړۍ افغان ځواکونه په ګډه د مشترک په نامه عملیات ترسره کوي. په تېرو خبرونو کې مو واورېدل چې نن د افغان ولسمشر حامد کرزي مرستیال کریم خلیلي د سیمې ته تللی او له خلکو سره یې خبرې کړې دي. دا اوس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایره سره په ټلیفون کې دی او د مرجې د وروستیو حالاتو په اړه په لنډو معلومات راکوي.
ډېر مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، روسیا نن سهار مهال دولت مشر دوهم مرستیال کریم خلیلي په ناڅاپي سفر نن تر هغه پر څرګرګه کې د قومي مشرانو په یو لوی غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې دا ځل د ریاست جمهور د دوهمې دورې د دوی خاص هدف په ټول هیواد کې خاص کار په هلمند کې د امنیت تامینول دي او دوی په هلمند کې د خلکو د غوښتنو وکړه چې په امنیت کې مرسته وکړي. وروسته د مرکزي خلکو ولسوالۍ ته سفر وکړل. د دوی چارې پښیمې کې د خلکو په یو لوی شورا کې ګډون وکړ او خلکو ته زیره ورکړ او وویل چې زموږ اتاک دلته دا په اثبات رسوي چې موږ من یو په مرګ کې خپلې ټولې کړي وعده پر ځای کوو او د خلکو نه یې غوښتنه وکړه چې په امنیت کې ورسره مرسته وکړي د مینونو په ایستلو کې ورسره مرسته وکړي او د ځواکونو پر ځای پر ځای کوو. او غټه خبره یې دا وکړه چې د مرګ خلکو ته یې وویل چې تاسو خپل بچیان راکړئ چې موږ یې په هغه لیوا کې چې د مرګ لپاره منظور شوی دی شپاړ کې شامل کړو او ورته پوره ماشم ورکړو.
ډېره زیاته مننه الیاس دایی د ازادي راډیو خبریالو چې د مرګ په اړه معلومات راکړل. پر روانه خبرونه کې زما سیمیز مامین اونیس پروګرام لرو خو تر هغې د مخه وروستی راپور. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي چې د تاجکستان د یکشنبې د ورځې پارلماني انتخابات ډیر بې نظم و چې په نتیجه کې پراخې درغلۍ رامنځته شوي دي. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د یکشنبې د ورځې د پارلماني او محلي شوراګانو په انتخاباتو کې په سلو کې 50 مستحقو رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د تاجکستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت مهمې برخې نوریاس نوري راوړي.
د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د 3.5 میلیون مستحق رای ورکوونکو په سلو کې 50 ګډون کړی دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کوله ویلي که څه هم دغه انتخابات په سوله ییزه فضا کې ترسره شول خو وی نه شو کولی چې د دې سازمان معیارونه پوره کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دغه انتخابات ډیر بې نظم و چې په نتیجه کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره شوې. د سازمان ویلي د انتخاباتو په جریان او هم د نوملیکنې په پروسه او انتخاباتي کمپاینونو کې ډېرې ستونزې موجودې وې. د تاجکستان د اپوزیسیون یو شمېر سیاستوالو او رای ورکوونکو هم د دغو انتخاباتو پر شفافیت شک څرګند کړی دی. څارونکو وایي تمه ده چې د ولسمشر امام علي رحمان په مشرۍ واکمن د خلق دیموکراتیک ګوند به د دې هېواد د 3 کسیز پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي. مخکې د پارلمان څه باندې 500 څوکۍ د دې ګوند په واک کې وې. په دې انتخاباتو کې د امام علي رحمان دروشت کلن زوی رستم هم چې د خپل پلار یو احتمالي ځایناستی بلل کېږي د دوشنبې محلي شورا ته ځان کاندید کړی دی. په دې انتخاباتو کې د خلق دیموکراتیک ګوند سربیره د سوسیال ډیموکرات او د تاجکستان د اسلامي غورځنګ ګوند چې د مرکزی آسیا په هیوادونو کې یوازنی قانوني ګوند دی برخه اخیستې. د سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف په دوشنبه کې وویل ډېر شکایتونه ورسېدلي چې په ډېرو انتخاباتي مرکزونو کې څارونکي په دې نه دي توانېدلي چې په سمه توګه د رایې ورکولو بهیر وڅاري. ظاهروف د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل دوی له دې څخه منع کړی شوي وو چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې وڅاري.
در دوسی اوچاسکه عملیاتی غیر قانونی هم پروتکل کرده.
موږ په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې لکه د یوې رایې د څو ځلې استعمال په شان د غیر قانوني فعالیتونو شاهد وو. چارواکو د رایې ورکولو په مرکزونو کې عکس یا فلم اخیستو ته اجازه نه ورکوله. دوی همداراز پر انتخاباتي څارونکو محدودیتونه لګولي وو. د تاجکستان اسلامي غورځنګ چې د دې هېواد په پارلمان کې ډېرې لږ څوکۍ لري د دغو انتخاباتو لپاره ډېر کمپاینونه کړي څو ډېر غړي پارلمان ته لار ومومي. خو د دې ګوند یو ځوان غړی محیودین کبیری وایي د رایې ورکولو له پروسې څخه د خپلو سترګو لیدلی حال د ډېر نهیلی کړی دی. موږ هیله منو چې دغه انتخابات به د 2015 کال د انتخاباتو په نسبت په ښه ډول ترسره شي. خو په خواشنۍ سره زموږ انتخاباتي مرکزونو ته رسېدلي راپورونه وایي چې د حوزو چارواکي تر اوسه په هیواد کې شفافو او ډیموکراتیکو انتخاباتو ته تیار نه دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان 200 څارونکي تاجکستان ته استولي وو چې پر دغو انتخاباتو څارنه وکړي. تر اوسه غربي څارونکو هیڅکله هم په تاجکستان کې انتخابات شفاف او عادلانه نه دي بللي. ټاکل شوی چې د تاجکستان د یکشنبې د ورځې د پارلماني او محلي شوراګانو د انتخاباتو رسمي نتایج په 2 اونیو کې اعلان شي.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکی صالحه اسحاقزی خالقی.
ډیرو عزتمنو دوستانو السلام علیکم. سوکالی او خوښي مو در په برخه. د دې اونۍ پروګرام ته راغلی. تیره اونۍ د پکتیکا د لرغوني ولایت د سیګانا کلی د پوره پیژندنې لپاره د دې سیمې د اوسیدونکو او قومي مشر حاجی متین خان سره مو بندار دلوت چې د دغه کلی د شاوخوا غونډیانو د سیګانا د وچی تسمی په دې سیمه کې د تاریخي آثارو او نورو ځانګړتیاو په اړه معلومات راکړل. خو په دې اونۍ کې مو بیا هم قومي مشر حاجی متین خان ملمده او د سیګانا په کلی کې د ډیرو پزروپورو دودونو په حق له څرګندونې لري او په پیل کې به دا وورو چې د سیګانا لوی کله د شرنې جنوب لویدیز لورته پروت دی او له دې ښار څخه شاوخوا 500 کیلومتره واټن لري. د دا سیګما سیما د خیرکوټ د ولسوالۍ یو له پراخو او خکلو درو څخه ګڼل کیږي چې ګڼ او شنه باغونه په خپل لمن کې رانغاړي. د دې کلي شمال لور ته شنې ښکلې غونډۍ پرتې دي او جنوب ته یې د خیرکوټ، ختیځ ته یې د بادخیلو او لویدیځ ته یې د غزنی ولایت اړوند د ګیرو او مټاخان پراخې سیمې پرتې دي. سربیره په دې چې د سیګنا د کلي د اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزور دی او خپل کورنیو ته د ژوند اسانتیاوو د برابرولو لپاره خوري مزدوري کوي، خو ځوان نسل له زده کړې او پوهې سره ډیر مینه لري. د دې پروګرام د میلمه حاجی متین خان په وینا، که څه هم چې دولت د دې سیمې خلکو ته چندانې پاملرنه نه ده کړې، خو دا چې د سیګنا د کلي د هلکانو او نجونو لپاره ښوونځي جوړ شوي او کنه، نو موړه په دې اړه وای
نبه د مرغه دولت افغانستان خاص کر ولایت پکتیکا په د تیرو کلو کې ل ډیرو ستونزو ل ډیرو مشکلاتو سره مخامخ و. اوس هم د الله تعالی فضل او کرم د پسیګانه کې ابتدایي مکتب موجوده ده چې په هغه کې د څلرنی موسو 500 په شمول شاګردان ال ته زده کړه کوي. ور سره په څنګ کې د میست او د سیګانی په نامو باندې یو لیسه موجوده ده. ور سره په څنګ کې اوس د گانی په کلی کې دینجلو خوونځي کوم دولتي نشته او دولت هغه ته کوم تعمیر جوړ کړی ده. معرف نو هغه د یو قومي مشر مخور مشر د جناب عبدالمجید خان له طرفه په خپل کور کې انجنو ته خپل درسونه شروع کړي وو. اما تر یو سلو اتیا یو سلو پنځاتیا انجنو پوری هغه ته د مجید خان کور ته براتلی په خپل کور کې دغه میرمنه و دغه وریری وي چې دغه انجنو ته هغه د خپل سبقونه په مخ وړل. اما له بده مرغه تر اوسه پوری دغه شپږ کاله په خپل کور کې ورته درس ویل سوی وو. تعدید سوی ده د دښمن لخوا غته شبنامی لیدلې دي. باوجود لغه خپل مبارزه او خپل درسونه او تعلیم ته دوام ورکړی وو. اوس موږ په دې جریان کې ریاست معرف ته پیشنهاد کړی د سیمو ته د انجنو یو مکتب د سیګانی په کلی کې جوړ کړي او دغه د سیګانی انجنې خپل تعلیم په مخ باندې بوزي چې دوی له تعلیم سره کړه لکته او کنجنې ده. دوی ډیر زیات خوښمن دي د تعلیم چې دوی خپل تعلیم په مخ بوزنی او خپل سواد حاصل.
افغانستان په هر سیمه او هر کلی کې ګڼ شمیر زیارتونه شته چې خلک د عقیدوي ارزښتونو له امله د زیارتونو ته ورځي او دعا کوي. ښاغلی متین خان مو د سیګانی د کلی له زیارتونو سره آشنا کوي او وایي چې دلته هم خلک پر شته او زیارتونو عقیده لري، هلته خیراتونه کوي او تقریبا یو ډیر زوړ زیارت هم دلته شته چې کلونه کلونه پخوانی تاریخ لري.
په سیګانه کې زیارتونه شته دي. په سیګانه کې د یو نیمو سلو کلو تاریخي زیارت چې په نامه د مچغه صاحب مشهور ده. ورسره په څنګ کې یو بل زیارت د سیګانی د کلی په منځ کې قرار لري د کیول ګړندی په نامو باندې مشهور زیارت ده. سیدی زیارت ته لدا شاوخوا کلیونه هم خلک راځي. او داسې ورځ دیغه مقرره نه ده چې دیغه یو مناسب یا د نوروز یا د نورو کوم ورځو، خو هلته امروزه خلک زیارتو ته راځي. هغه خپل مراد وي، هر څه هغه چې وي هغه کوي. دو دغه هم ده چې دغه ښځې په ډله ییزه توګه شل پنځه ویس دوه ویس ښځې داسې دغه د کلي سره را یو ځای سي او هغوی له ځانه سره خپل وړو او له ځانه سره بوټي دا هر څه له ځانه سره وړي ځي هغه زیارت ته. په هغه زیارت باندې اور بلوي، هلته هغه ډوډۍ او پاستي او د خیرات پخوي. بیا به دغه لاره باندې کوم خلک چې تیریږي بیا د ماشومانو په ذریعه باندې هغه خلکو باندې تقسیموي او د خیرات د صدقې په نامه باندې.
ویغلے کو جور کیا رمانز کو رو روائی میں گورا اور بان میں خوری چلا بینا.
دا افغانستان خلق دا نړۍ د نورو سیمو د خلکو په څیر له سندرو او موسیقۍ سره ډیره مینه لري. په ځانګړې توګه د جنوبي ولایتونو موسیقي چې ډیره برخه یې د ملي اتن له نغمو سره نغښتې وي. دا سیګانا کلی چې د هیواد په جنوبي ولایت لرغونې پکتیکا کې پروت دی، خلک هم د موسیقۍ لیوال دي. حاجی متین خان هم درس په سیګانا کلی کې د خپلو شاعرانو له ډلې څخه د یو پیژندل شوي شاعر یادونه کوي او وایي چې ښاغلی پردیس ډیر په زړه پورې اشعار لیکي، خو تر اوسه کوم چپي اثر نه لري. د
دا سیگانه دا سیمی پا سلیمان خیلو که هم دا پکتیکا دا نور و سیمو دا کامونو پا چیر دا یوینجلی کورنه دا خپل خور یا لور پسر دیر دروند او ملامتون که ولور اخلی. خغلی حاجی متین پا خپل سیمه که دا مراوج ولور او ودونو پاڑا هم سرگندونه لری.
د سیګانی د انجونو ولور خووس لبه د مرغ سیدل تک پاکستانی روپی مراوجه د دلته خرید او پروخت په کلدارو باندې کیږي سرحدي سیمه ده نو څلور لکه درینیم لکه کلداري ولور د انجونو دا تقریبا شخص پورې اړه لري هغه یو میاسباد واده کوي هغه یو کلباد واده کوي هغه دوه کلباد واده کوي خو ولور څلور لکه درینیم لکه او درې لکه اتیا زره دغه ولور ده
پکتیکا په سیګانه کلی کې یو دود چې ممکن د هیواد له نورو سیمو سره توپیر ولري هغه دا دی چې یوه کورنۍ د رایبار د پیدا کولو په لټه کې وي د دغه په زړه پورې دود کیسه به د ښاغلي متین خان څخه واورو
سیګانه کې دغه دود شته دی د انجلۍ کور ته د الک کور پوښتنه کوي چې دغه د پلانکی په کور کې د انجلۍ ده زه غواړم د انجلۍ خپل زوی خپل ورور ته کوم آغا د لټولو نمخ کې آغا ورته ریبار پیدا کړي آغا د انجلۍ پلار ته چې کله آغا ریبار پیدا ک بیا آغا د ریبار په تر باندې دوی تماس نیسی چې دوی موافقه ته رسیږي لږه نمخ کې یو څلور کځي پنځه کځي ورزی آغا د انجلۍ کور ته آغا انجلۍ ګوري انجلۍ سره کینی انجلۍ غغی په دې نو ورته وایي چې زه راغلی یم زه تا خپل زوی او یا تا خپل ورور ته زه په نامه کوم آغا په یو بله بانه باندې راځي کور ته زه میلمنه راغلی یم زه چیرې مې کار و دلته راغلم د تاسي کره یا چای خورم یا یو دمه کوم خو هغې مقصد هغه انجلۍ وي چې هغه انجلۍ وګوري د هغه انجلۍ رنګ وګوري د هغې خبرې هغه خپله تسلي په خاطر باندې بیا هلته هغه کوژدنه کیږي خو بیا هم د انجلۍ له طرف نه هم په پټه دا پوښتنه کیږي یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور یا د انجلۍ نیکه یا مور هغه دا کوشش کوي چې د هلک کور ته ولاړ شي هغه د هلک کور له نږدې نه وګوري د هلک وویني د هلک مور و پلار وویني بعد له هغه نه هغه خپله تسلي کوي او د دوی هغه دعایې نکاح کیږي
یوې نجلۍ ته د یو مناسب کستر پیدا کولو وروسته چې دواړه کورنۍ سره راضي شي د کوژدې مراسم ترسره کیږي او په ودونو کې هم ځانګړي مراسم لري د دغو مراسمو د ځانګړتیاو په هکله زموږ د پروګرام د میلمه حاجي متین خان څرګندونې اورو
سیګانی د کلي داسې یو دود ده له واده نه مخکې د الک له طرف نه څلور پنځه کسان ورځي ناو یې کور ته هلته د هغې له پلار نه د واده غوښتنه کوي د واده د نیټې نو هغه چې په نیټه باندې موافق سي سره بعد له هغې نه بیا موږ په نامو د خیښو یا د شومې د ناوې له راوړلو نه مخکې یو دیرش یا څلوېښت یا داسې ښځې ورسره خوړه د واده مواد غذایی که غوښه یې که وریځه یې که هر څه یې دا ټول ورسره په جنب باندې وړي د ناوې کور ته هلته هغه شپه کوي ډوډۍ موډۍ خوري په سبایي بیا د الک د کور نه اورا تیارېږي اورا بیا د یو موټریز کتار په شکل کې اورا تیارېږي په دې کې هغه خپل وطني دودونه عبارت له ډولونه ده چې هغه ډولونه یې شملور خلق یې هغه خپل دودیز اتڼونه یې میلې یې نو چې کله ورسېږي هغه خلک هلته ډوډۍ وخوري بعد له ډوډۍ نه دغه د ناوې شاوخوا کلیوال خلک خپل خپلوان چې کوم دي دغه خلک راځي او دغه د اورا خلک چې څوک لس نفره څوک پنځه نفره څوک شپږ نفره له ځانو سره بیا یې کورو ته یعنی دوباره لپاره په هغه کور کې دوی ته د مېلمستیا په توګه باندې د عزت په نامو باندې هغو ته دوباره په شخصي توګه کورو کې ډوډۍ ورکوله کیږي او ښه عزت او پالندره د هغوی کیږي بعد له هغوی دوی راځي میدانی ته هلته خپله دودیزه میله په مخ ولي که هغه اتڼونه یې ډولونه یې که هغه نیزه بازي یې بیا پس له دریو بجو د ماسپښین نه هغه ناوې راځي د الک کور ته بیا ورسره د ناوې خپلې ښځې یا مور یا خویندې یا خپل قریبان یو اتلس ښځې ورسره راځي د الک کور ته او په ماخوستن کې د ډوډۍ د الک په کور کې وي بیا د نجلۍ پلار او د نجلۍ خپل خپلوان په شل پنځه ویس نفره راځي دی هلک کور ته دلته ډوډۍ خوري بعد له ډوډۍ نه یو څه پیسې د نجلۍ پلار دا د هلک کور ته پرېږدي یا شل زره یا پنځه ویس زره یا دېرش زره روپۍ هلته په دسترخان کې هغه ورته ږدي او بعد له هغه له ډوډۍ مراسمو خوړلو نه وروسته هغوی رخصتېږي او خپل کور ته ځي. دلته مختلف رواجونه دي. د موږ پکتیکا ولایت د خرنې په مرکز کې سي د هغو قومي شمول آل خیل قوم نه مینځونه ده. دا خلک دا رواج لري چې نامزاد سي له نامزادۍ نه وروسته هلک ورځي د نجلۍ کور ته، هلته شپه کوي سبایي بیرته راځي خپل کور ته. اما تر آل خیل د ایسوب خیل ولسوالۍ هم دا رواج لري، خو په سیګانه کې دا رواج هېڅ موجود نه ده. لنامزادین ورسته الک دینجلی کورته نه ورځي سیواله وادنه دی واده فورس باندې الک ورځي دینجلی کورته الته غته خپل جوړه کالی یو لونګي یو ارتسی یغه ورکیږي. بعد دی واده لکول نو ورسته بیا الک راځي دینجلی کورته الته غی خواکی سره خوینو سره وسره ارخوا سره بیا کینی لټیږي پاتسی.
نوکی وزینی اوسی بخت ور جنیک مرغز ور شادی رو روای وای دزم پلار دور خندیجی دزم پلار.
زما سیمه زما مینه پروگرام قدرمنو دوستانو، پا دی اونی که مو د کلی پکتیکا ولایت د سیگانا د کلی ننداره وکړه. که له موږ سره واوسئ په راتلونکو پروګرامونو کې به مو د هیواد په نورو سیمو کلیو او بانډو کې قربانه اوسو. له تاسې سره تر بل پروګرامه په همدې ځای خدای پاماني کوم. سوکاله او آباد اوسئ.
The Lobo Le Maidana.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.